द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا تاسو بیا هم خرغلی نن جمعه د 2013 کال د اکتوبر د 12 نیټه ده چې د 2019 مریض کال د 13 سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار 8:30 په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن 11:30 بجې دي د ډیوا ریډیو په وروستۍ سهارنۍ خبری خپرونه کې مو زه فواد لامی کوربه یم لمړی هم د خبرونو سره ټکی د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي شوکت عزیز صدیقی چې پر آیس آی اعتراض کړی و له دندې ګوښه کړی شو د پاکستان صدر پس له هغه جج صدیقی له عهدې لرې کړ چې سپریم کورټ یې د ګوښه کولو سفارش ورته وکړ افغان طالبانو او د سور صلیب عالمی کمیټې دواړو ویلي چې هغوی د سره صلیب د کارکوونکو د خوندیتوب په هکله یوې موافقې ته سره رسیدلی دي او طالبانو یو ځل بیا سره صلیب ته د امنیت ضمانت کړی دی او پاریس ته د هند د دفاع وزیر سفر په هند کې له سیاسي جنجالونو سره سره داسې ښکاري چې د حکومت چې د هند حکومت له فرانس څخه د 6 جنګي جهازونو په اخیستو کې پر خپله خبره ولاړ دی او سم خبرونه د پاکستان یو مشر قاضي د هیواد پر جاسوسي ادارې آیس آی باندې له برالا تنقید وروسته له دندې وشړل شو د پاکستان صدر عارف علوي د سپریم کورټ د قاضیانو د شورا په سفارش د اسلام آباد های کورټ لوی قاضي شوکت صدیقی بیګاش په عهدې ګوښه کړ د پاکستان د قانون وزارت د صدر علوي له هوکړې وروسته یو باضابطه نوټیفیکیشن جاري کړ چې له مخې شوکت عزیز صدیقی نور د اسلام آباد های کورټ جج نه دی پاته شوکت عزیز صدیقی په برالا د آیس آی پر ادارې الزام لګاوه چې د عدالتونو په چارو کې لاسوهنې کوي په پاکستان کې په سیاسي چارو کې د پوځ او د آیس آی د کردار په هکله ډیر کم برالا خبرې کیږي ځکه خلک د ډار له امله په دې هکله څه نشي ویلی افغان طالبان وایي چې استازوی د سره صلیب له عالمي کمیټې سره د امنیتي تعهد پر سر بیرته هوکړې ته رسیدلی او د سره صلیب کارکوونکي وروسته له دې کولی شي چې بیا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې په ډاډه زړه فعالیت وکړي طالبانو د یو بیان په جاري کولو سره ویلي چې استازوی د قطر په مرکز دوحه کې د سره صلیب د کمیټې له مشرانو سره 2 خبرې کړي او په پای کې د سره صلیب د کمیټې د فعالیتونو په اړه توافق شوی دی بل پلو د سره صلیب عالمی کمیټې له طالبانو سره امنیتي هوکړه او ضمانت ستایلی دی په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاندې اندریا کتاپریتا امریکا غږ ته وویل چې د دوی استازو په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره خبرې کړې او امنیتي هوکړې ته رسیدلی دي طالبانو شاوخوا 2 مخکې اعلان کړی و چې له سره صلیب سره یې شوی امنیتي تړون لغوه او ختم کړی دی د امریکې صدر ډانالډ ټرمپ ویلي چې په استانبول کې د سعودي عرب د لادرکه شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې د څېړلو په مقصد امریکایي څېړونکي ترکیې ته رسیدلی دي د خاشقجي ورکېدل اوس په یوه معما بدله شوي او کرار کرار پر سعودي عرب باندې دا شک پیدا کیږي چې خاشقجي هغوی تښتولی یا وژلی دی د ترکی چارواکی وایي چې د دوی په باور د سعودي عرب 15 مامورینو تیرونی جمال خاشقجي په استانبول کې د سعودي عرب په قونسلګری کې وژلی دی خو سعودي عرب دا الزام بې بنیاده بولي صدر ټرمپ ژمنه ښودلې چې د خاشقجي د پتی د موندلو په اړه به هلې ځلې وکړي خو وروسته بیا وایټ هاوس په یو بیان کې دا خبره رد کړله چې ګنې د خاشقجي د قضیې په پلټنه کې دی امریکا هم دخیلوي دا سه ګنګوسی دي چې غنی ترکی به هغه امریکایي پادری له بنده خوشی کړي د کوم یو پر سر چې د انقره او واشنگټن ترمنځ اړیکې خراب شوې دي نن د جمعې په ورځ به امریکایي پادری اندریو برنسن بیا هم په ترکی کې عدالت ته مخکې کړی شي پر هغه باندې د ترکی د ترهګرۍ او جاسوسۍ تور لګیدلی او که دا جرمونه پرې ثابت شي نو تر 15 کلونو پورې به قید شي خود زیارت په ورځ دینو رسنوی خبر ورکړ چې غنی د صدر ترامپ انتظامیه د ترکی سره کومه موافقه ته رسیدلې او د پادری د خوشی کولو په بدل کې ترکی سره د دینو پابندیو د لری کولو ژمنه کړې ده خو د امریکې د خارجه وزارت ویاند هیدر ناورت بیا دا ګونګوسی رد کړي او وی ویل چې داسې کومه معامله نه ده شوې. ترکی صدر رجب طیب اردوغان ویلي چې هر څه چې عدالت فیصله وکړي هغه سی به وشي او نوموړی پکې مداخله نه کوي. او روسی خبر دا چې یو راکټ چې د امریکي او روس دوه خلابازان انټرنیشنل سپیس سټیشن ته انتقالول له توغي دوه څو شیبه وروسته لکاره ولوید، خو پر سری تړل شوی د سیوز هوایی جهاز بیړنۍ ناسه وکړه او خلابازان صحیح او سلامت بیرته مځکې ته راکوز شول. د امریکې د خلا او هوا ملي ادارې چې ناسا نومیږي وویل چې دا راکټ د زیارت په ورځ د قزاقستان له بایکونور سیمې څخه توغول شوی و. ناسا زیاته کړي چې په سیوز هوایی جهاز کې سپاره دوه خلابازان چې یوې امریکایي نیک هیک او بل یې روسی الکسی اووچینین و، دواړه اوس روغ او سلامت دي. د ناسا ماهرینو ویلي چې د روس جوړ شوی سیوز خلایی جهاز په ډیر ښه انداز جوړ شوی و او همدا وجه وه چې خلابازانو ته په دې پیښې کې کوم زیان نه دی رسیدلی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا وایس اف امریکا دیو ریډیو ده او تاسو زموږ غږ د امریکې له سرکار واشنگتن ډی سي څخه اورئ. زه فواد لامیما او اوس هم راځو د دې ساعت تفصیلي رپورټونو ته. د اسلام آباد د های کورټ مشر قاضي شوکت عزیز صدیقی چې د پاکستان پر استخباراتي ادارې آی اس آی نیوکې کړې وي، د صدر عارف علوي په امر له دندې ایسته کړای شو. صدر علوی وروسته له هغه د جج صدیقی د لری کېدو امر وکړ چې د سپریم کورټ کونسل ورته دغه سفارش مخته کړ. نور تفصیل پرې له نصیر کاکړ څخه اورو.
د پاکستان د قانون د وزارت په یوه اعلامیه کې د پنځشنبه په ورځ ویل سوي چې صدر عارف علوی د هیواد د سترې محکمې د قضایي شورا سپارښتنه ومنله او قاضي شوکت عزیز صدیقی له دندې ګوښه کړ. قاضي صدیقی سشکال د جولای په میاشت کې د وکیلانو یوې غونډې ته په راولپنډۍ کې په خپله وینا کې د پاکستان په استخباراتي ادارې آی اس آی تور لګولی و چې د محکمې په کارونو کې لاسوهنه کوي.
آج کے اس دور میں آئی ایس آئی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینیپولیٹ کرنے میں انوالو ہے. آئی ایس آئی کے لوگ مختلف جگہ پہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں. میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں.
دا د قاضي شوکت عزیز صدیقی ژغ و چې ویلې د نن په وخت کې آی اس آی په پوره توګه په قضایي پروسه باندې اثر اندازه کېدو کې لاس لري. د آی اس آی خلک بیلابیلو ځایونو ته په رسېدو خپلې د خوښې قضایي ډلې جوړوي. هغه وایي چې د خپلې عالي محکمې خبره کوي چیرې چې آی اس آی والا زما و مشر قاضي ته وویل چې تر ټاکنو پورې دې نواز شریف او د هغه لور په زندان کې وساتي او د باندې راتګ ته دې نه پرېږدي او دا چې شوکت عزیز صدیقی باید د قاضیانو په ډلو کې نه وي. د نوموړي دغه وینا په ټولنیزو رسنیو خپره سوې وه، خو د هغه د دې وینا وروسته د پاکستانی پوج د عامه اړیکو څانګې یا آی اس پی آر یو بیان کې د شوکت عزیز صدیقی د تورونو ردونه کړې وه. په پاکستان کې د سترې قضایي شورا د پریکړې په ضد څه اپیل نه کیږي، خو د شوکت عزیز صدیقی د مدافع وکیل حامد خان مطبوعاتو ته ویلي چې هغه به دا قضیه بیا سترې محکمې ته وړاندې کوي. هغه د پاکستان په تاریخ کې دویم قاضي دی د چا په ضد چې د اساسي قانون د 209 مادې له لارې اقدام سوی. تر نوموړي وړاندې په 1993 کال کې د لاهور د عالي محکمې یو قاضي شوکت علي د اداري فساد تور له ثابتېدو وروسته ګوښه کړل سو. قاضي شوکت عزیز صدیقی په روسش کال د هغه وخت حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف له اړخه په اسلام آباد کې د پرلت او لارو بندولو فیصله غیر قانوني بللې وه او له پرلت یا احتجاجي ناستې څخه یې منع کړي وو. د شوکت عزیز نوم هغه وخت هم په مطبوعاتو کې راغلی و چې د ولنټاین د ورځې په دستورو یې بندیز ولګاوه. شوکت صدیقی د اسلام آباد علی محکمې د هغه دوه کسیزه ډلې برخه هم و، کومې چې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر د وژنې په قضیه کې د ممتاز قادری په ضد د ترهګرۍ مادې ختمې کړې وې. ممتاز قادری ته د ترهګرۍ ضد عدالت د مرګ سزا اورولې وه. شوکت صدیقی په اسلام آباد کې جوړ د افغانانو د کلو د ورانولو امر هم ورکړی وو، او په دغه کار کې د پاتې راتلو له امله د اسلام آباد د پرمختیایي ادارې یا سی ډی ای چارواکي زندان ته لیږلی وو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د پاکستان حکومت د خپلو خارجي پورونو د پریکولو لپاره له آی ایم ایف څخه د قرضې د اخیستو هوډ کړی دی. د آی ایم ایف مشر کریستین لاګارد ویلي چې د نوي قرضې اخیستو لپاره پاکستان ته پکار ده چې د خپلو نورو پورونو په خاص ډول د هغو قرضو پوره وضاحت وکړي چې له چین څخه یې اخیستي دي. آوټلوک انډیا په دې اړه یوه لیکنه خپره کړې چې زموږ همکار مختار خلیل صاحب ورته لنډه کتنه کړې ده.
د پاکستان د خزانی د وزیر د اسد عمر په مشرۍ کې یو جرګه پاکستان له د عالمی مالیاتی ادارې IMF نه د فوري نویت د قرض اصلولو د پاره دا وخت د انډونیشیا بالی جزیره کې د IMF اعلی چارواکو سره خبرې اترې کوي. نن د امریکای په مشهور اخبار وال سټریټ جنرال او د هندستان په تجارتی میگزین آوټلوک کې د پاکستان او د IMF ترمنځ د پاکستان د مالی مشکلاتو او اوارولو د پاره په کېدونکو خبرو اترو یو شان مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د IMF د مالی امداد د حاصلولو د پاره به پاکستان اول د چین نه اخیستي خپل ټول قرضونه ښکاره کوي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د عالمی مالیاتی ادارې IMF انتظامی ډایریکټرې کریسټاین لاګارډ نن په خپل یو بیان کې ویلي دی چې پاکستان سره وا د مالی قرضو لین دین خ په صفا سوترا ډول کو، او هغه دا شان چې پاکستان به چین نه اخیستي خپل ټول قرضونه ښکاره کوي. کریسټاین لاګارډ وروي چې پاکستان غوندې ملک سره د قرض د لین دین نه وړاندې به مونږ د اغو قرضونو په باب له مکمل او صحیح معلومات حاصلو چې د چین نه پاکستان کې هم د چین په اقتصادي منصوبو د عمل درآمد کولو دپاره اخیستي دي. مضمون لیکي چې د میرمن لاګارډ د بیانونو نه معلومیږي چې پاکستان به په دې مجبورولی شي چې په تیرو کلونو کې چې د چین نه د بیلټ اینډ روډ اقتصادي منصوبو په لړ کې څومره هم قرضې اخیستي دي او په کومو شرطونو چې اخیستي دي دا به په مکمله توګه ښکاره کوي. پاکستان د روانې هفتې په سر کې IMF نه د قرض اخیستو ذکر کړی دی. پاکستان دا وخت بې کچه زیاتې تجارتي خسارې سره مخ دی. د روپۍ قیمت ډېر زیات راغورځېدلی دی او د زر مبادله ذخیرې په تیزۍ سره په ختمېدو دي. د مالی ماهرانو وینا ده چې پاکستان له د خپلو قرضونو د خلاصولو او د درآمداتو د اخراجاتو اوچتولو دپاره د دولسو اربو ډالرو فوري اجت دی. بلخوا میرمن لاګارډ ویلی دی چې IMF ته تر اوسه پورې د پاکستان لخوا د فوري قرضې باضابطه خواست نه دی راغلی، خو دې دا خبره ضرور کا چې د IMF چارواکي و د زیارت په ورځ د پاکستان جرګې سره ملاقات کوي. آوټلوک وال سټریټ جنرل په خپل شریک مضمون کې لیکي چې پاکستان چین نه په اخیستو قرضونو IMF سره د قرض لین دین د وړاندې نه ډېر کړکېچن کړی دی، ځکه چې پاکستان دا وخت په دنیا کې د چین نه د ټولو نه زیات قرض اخیستونکی ملک دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په جولای کې خپل یو بیان کې خبرداری ورکړی و چې امریکا پاکستان له د IMF د یوې داسې قرضې مخالفه ده چې هغه پاکستان د چین د قرضو په خلاصولو کې ورکي. امریکی په چین تور پوری کړی دی چې چین خپلو لیندینیانو ملکونو سره د دوی د قرضونو په جال کې د انخلولو سفارتکاری شروع کړی ده، او هغه دا شان چې اول خو دغو ملکونو له په خلاص مټ قرضونه ورکي او بیا د قرض همدغه رقمونه دغه ملکونه د هغو بنیادي اډانو د جوړولو دپاره د چین کمپنو ته ادا کړي کمې چې دغه ملکونه نشي جوړولی. آوټلوک میگزین د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د عمران خان په مشرۍ کې جوړ د پاکستان د نوي حکومت په ښه اراده وه چې آی ایم ایف ته به لاس نه نیسي، خو د ملک دننه د راپورته موجوده مالی اړیکړې د لاسه د سره آی ایم ایف ته د سوال کولو نه سیوا بله چاره نه وه پاتې.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
تفصیلی رپورټونو ته به ادامه ورکو. طالبانو او د آی سی آر سی یا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې چارواکو په افغانستان کې د یادې کمیټې د کارکوونکو او وسایلو د خوندیتوب په هکله یوې تازه موافقې ته رسیدلې دي. د سره صلیب یا آر سی آی سی یوې چارواکي امریکا غږ سره په خبرو کې د طالبانو له دې کاره هرکلی وکړ. جزئیات یې له نوشیروان قلندر اورو.
د سور صلیب نړیوال ادارې د افغانستان طالبانو د هغه اعلان تصدیق کړی دی چې پکې طالبانو د زیارت په ورځ ویلي وو د انساني مرستو اداره سور صلیب کولی شي چې افغانستان کې خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د افغانستان د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د زیارت په ورځ په یو مطبوعاتي بیان کې ویلي په عرب هیواد قطر کې د طالبانو د سور صلیب د ادارې د استازو ترمنځ په خبرو اترو کې دا فیصله شوې ده چې د افغانستان طالبان به د سور صلیب ادارې کارکوونکو فعالیتونو کې نه یوازې دا چې مرستې کوي بلکې د دوی حفاظت به هم یقیني کوي. د سور صلیب ادارې د نړیوالې کمیټې ویاندې انډریا کاتا پریتا امریکا غږ ته ویلي چې په قطر کې د نړیوالې ادارې او د افغانستان استادو ترمنځ لوس شوې دي خو د دغه جزئیات نشي ښکاره کولی. البته د کمیټې ویاندې زیاته کړې چې افغانستان طالبان دې ته رضا شوي دي چې د بیړنو مرستو او ضرورتمند خلکو سره د مرستو په لړ کې به افغان طالبان د سور صلیب سره مرستې کوي. انډریا کاتا پریتا وای دا هم د هغه لیدنو او غونډو برخه ده چې د تیرې سمودې راهیسې د طالبانو سره روان دي، او یوازې د طالبانو سره نه بلکې د جګړې د ټولو خواوو سره وخت په وخت داسې غونډې کیږي. وایاندې ویل دا یو ښه ناسته وه چې پکې د طالبانو سره په دې خبرې وشوې چې د انساني مرستو په وخت به دوی څنګه کار کوي. انډریا وای دوی په یو شمېر موضوعاتو هم خبرې کړې دي. دغه خبرې دواړه خیزې شوې خو رازداری به ساتي چې پکې د ادارې د کار او امنیتي اندېښنو په حواله سره هم خبرې اترې شوې دي. دا وایي دوی په افغانستان کې د کال 2003 راهیسې نه غټې حادثې لیدلې دي چې کارکوونکو ته د امنیت ضمانت ورکړي شي.
All over the world we only operate as long as we receive the security guarantees of all parties to the conflict.
د سور صلیب ویان دی ویل په ټول نړۍ کې د دوی د کار انداز دا دی چې تر څو ورته د جنگ ټولو ډلو د امنیت ضمانت ورکړي نه وینو خپل سټاف د مرستو لپاره لری ساتي. مونږ د طالبانو د امنیتی ضمانتونو هرکلی کوو. افغانستان کې پر وروستیو کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او په اکثره سیمو کې خلک د ژوند بنیادي اسانتیاوې هم نه لري. ملګرو ملتونو روانونه ویلي د جګړې او په بیلابیلو سیمو کې د وچکالۍ د لاسه هر کال افغانستان کې نږدې 400,000 خلک محفوظ ځایونو ته کډه کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په تیرو نه میاشتو کې افغانستان کې په مجموعي توګه 2,000 زیات خلک مړه او ژوبل شوي چې پکې 2800 کسان یوازې وجلې شوې دي. د سور صلیب نړیواله اداره د تیرو ډیر شو کالو راهیسې د افغانستان د طالبانو د ولکې لاندې سیمو ترڅنګ په ټول افغانستان کې کار کوي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
د هند د دفاع د چارو وزیر د زیارت په ورځ په پاریس کې د فرانس له دفاع وزیر سره وکتل. د دوو هیوادونو د دفاع وزیرانو په داسې حال کې د تعلقاتو د لاغښتي کولو پر سر خبرې وکړې چې پر هند باندې د فرانس د شپږ دیرشو جټ هوایي جهازونو د پلورلو پر سر په هند کې لا جنجالونه نه دي ختم شوي. نور جزئیات له سمینه احسن څخه واورئ.
د فرانس دفاع وزیر فلورنس پارلی په پاریس کې د خپل هندي سیالي نرملا سیتارامان هرکلی وکړو او د دوانو هیوادونو ترمنځ د جوړو تعلقاتو او همکارو په سری ورسره خبري وکړې. د هندستان او فرانس ترمنځ په کال 2014 کې د تجارت یو تړون لاسلیک شوی و چې لمخې هند کولای شول د سالت په نامه د فرانس د جازونو د جوړولو د یوې کمپنۍ نه شپږ دیرش دانې رافایل ډولا جنگي جازونه واخلي. د هند د کانګرس ګوند چې د حکومت مخالف ګڼل کیږي د دې تړون مخالف فت کوي او د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندي د نریندرا مودي په حکومت الزام لګولی چې ګینه دغه جازونه د هغه اولی قیمت نه چې د کانګرس ګوند د حکومت په محل په هوکړه شوی وو درې برابر ګران غستی دي. د هند حکومت دا نه مني چې ګینه په دې معامله کې کومه غلطي کړې وي. د هند دفاع وزیر سیتا رمان هم مخکې د دې چې د فرانس سرخار پاریس ته ورسیږي د کانګرس ګوند دغه تورونه رد کړي. راهول ګاندي همداراز د مودي په حکومت دا تور ولګو چې د فرانس د سالت کمپنی ته د شریک پیدا کولو په چاره کې ګنې درغلي کړي او خپل د خوخي کمپنی چې خاوند یې انیل امبانی دی د فرانس له کمپنی سره کار کولو ته غوره کړي ده. خو د فرانس د جاز جوړولو کمپنی بیا وایي چې دوی په خپل خوخه د امبانی کمپنی خپل ملګري غوره کړي ده. راهول ګاندی د نریندرا مودی غواړي چې د فرانس د جاز جوړولو د کمپنۍ سره د تړون جزئیات په ډاګه کړي او ودی خایي چې هر جنگي جاز په سو اخلي. خو په دیلی کې د فرانس سفارت دستي یو بیان جاری کړی او ویل چې د یو امنیتي تړون د مخې هند او فرانس باید دغه ډول رازونه ښکاره نه کړي. هند د نړۍ د سترو قدرتونو نه پرمختللي وسلې اخلي او خپل ځواک په نور هم پیاوړی کوي. همدا سورزی مخکې روس اعلان وکړو چې هند او ورنه د S-400 میزایلو د دفاعي سیستم په اغېستلو موافقه وکړه. د میزایلو د دغه سیستم ټول ارزښت 15 بلیون ډالر خودل کیږي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
یا هم خراغلی په ترکی کې د سعودي عرب د یو خبريال جمال خاشقجي د تریتم کېدو معاملات تر اوسه نه ده هوار شوی. د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي چې امریکایي څېړونکو هم په استانبول کې د دې قضیه په پلټنو لګیا دي. رپورت یې له عدنان رشید څخه واوري.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ د زیارت په ورځ ویلي د امریکا پلټونکي په ترکی کې پلټنې کوي چې د سعودي خبريال جمال خاشقجي سره څه شوي دي. څوک چې تیره اونۍ د سعودي عرب قونسلګرۍ ته ورغلی وو. صدر ترامپ مني چې د ښاغلي خاشقجي ژوند په خطر کې دی. د دغې نه وړاندې صدر ترامپ خبريالانو ته ویلي دي په دې اقله باندې به سپیناوی کوي.
زه باید دا پیدا کړم چې دا کار چا کړي. سمره چې زه پوهیږم نو خلکو لیدلې چې سفارت ته ننوځي خو د بیرته وتلو پر وخت چا نه دی لیدلې.
ښاغلی خشقجی د سعودي اخباراتو ترڅنګ د امریکا اخبار واشنگتن پوسټ لپاره هم کار کولو او د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان باندې به سختې نیوکې کولې. د ترکی چارواکی وای ښاغلی خشقجی تیره اونۍ استنبول کې د خپل واده کاغذاتو لپاره د سعودي قونسلګرۍ ته ورغلی و. د ترکی چارواکی امکان څرګندوي چې نوموړی هغه 15 سعودي ایجنټانو په قونسلګرۍ کې وجلی دی کوم چې استنبول ته راغلی وو. د سعودي عرب حکومت دغه تورونه بې بنیاده بلي خو تر اوسه یې داسې ثبوتونه هم نه دي وړاندې کړي چې نوموړی د قونسلګرۍ نه ژوندی وتلی دی. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د امریکا استخباراتي ادارې ته داسې معلومات ترلاسه شوي چې پکې د سعودي ولی عهد سلمان دا امر کړی چې خشقجی دی د امریکا نه واپس سعودي ته ولیږي او بیا یې زندان ته واچوي. صدر ټرمپ وویل مونږ ډېر سنجیده یو او زمونږ پلټونکي هلته موجود دي او ترکی سره په ګډه کار کوي. صدر ټرمپ زیاته کړه که رښتیا ووایم نو مونږ د سعودي سره هم په ګډه کار کوو چې معلومه شي چې اصل کې څه شوي دي. خو بیا وروسته د وایټ هاوس چارواکو په دې اړه د خبرو نه انکار وکړو چې امریکا په دغه پلټنو کې کوم قسم کردار لوبوي. بلخوا د امریکا خارجه وزارت ویاندې هیتر نورت د زیارت په ورځ ویلي د امریکا حکومت ترکی حکومت ته په پلټنو کې د کومک وړاندیز کړی دی. خو البته میرمن هیتر دا اونه ویل چې دا وخت د امریکا پلټونکي په ترکی کې شته او که نه. میرمن هیتر وویل داسې معلومات زه نشم ورکولی او خارجه دفتر داسې کار نه کوي. د امریکا د پلټنو ادارې اف بی آی پخوانی چارواکی ډیوډ ګومز وای د امریکا په انقره سفارتخانه کې دوه اف بی آی چارواکي کار کوي. د ښاغلي ګومز په فکر دا ضروري نه ده چې د امریکا نه نور پلټونکي هلته ولیږلی شي. نوموړی زیاتوي البته دا قانوني تقاضا ده چې دغه پلټونکي به د ځایي چارواکو سره په ګډه کار کوي. صدر ټرمپ وویل که خشقجی وجلی شوی وي نو دا به ډیر بد شوی وي او دا بل ډیر خراب روایت جوړ شي. زه دا نه خوښوم، دا بخنه وي. صدر ټرمپ د هغه وړاندیزونو مخالفت وکړو چې وایي که دا ثابته شي چې د خشقجی په مرګ کې د سعودي عرب لاس دی نو باید امریکا دې د سعودي عرب سره 110 بلیون ډالرو معاهده ختم کړي. د صدر ټرمپ په فکر دغه معاهده ختمول به د امریکا دفاعي صنعت ته نقصان ورسوي. هغه وایي موږ ته د هغې هیڅ پیدا نشته. سعودي عرب ته داسې 15 نورې لارې کولاو دي چېرته نه چې هغوی وسله ترلاسه کولی شي. د شروع په ورځ د امریکا یو شمیر سنیټرانو د صدر ټرمپ نه غوښتلي وو که سعودي عرب د خشقجی په بې درکه کولو کې لاس لري نو باید دغه هیواد پر ضد امریکا بندیزونه اعلان کړي. د امریکا قانون تر مخه د صدر ټرمپ سره 120 ورځې دي چې د سعودي پر ضد بندیزونو په اړه د سنیټرانو په خواست فیصله وکړي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وی او ای دی وا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com.
قدرمنو اوریدونکو د امریکا غږ دیو ریډیو نن د سهارنۍ درې ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې بیا هم د تازه رپورټونو سره ستاسو خدمت ته حاضریږو له تاسو اجازه غواړو. په څو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشعل ریډیو خبرونې پیل شي. د ورځې په اوږدو کې تاسو کولی شئ چې فیسبوک ته ولاړ شئ او د هغه ځای کې زموږ تازه رپورټونه هم وګورئ او ولولئ. تاسو ته ښه ورځ غواړم.